د خرمه 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، 3 بجې د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی خبرونه واوري. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې له سبا جمعې څخه د یک شنبې تر ورځې پورې په ځینو سیندیزو حوزو کې سخت بارانونه وري او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګو، کابل او پروان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په بیان کې له هغو خلکو چې د دې سیندونو ته نږدې ژوند کوي غوښتنه شوې چې با خبره اوسي او د سیلاب د راوتلو پر مهال هغه خلک خبر کړي چې په کوزنیو سیمو کې ژوند کوي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یوې دوه پوړیزې ودانۍ د نړېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ اوو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو تن ټپي دی. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکوي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یوه مور او شپږ ماشومان یې وژل شوي او د ماشومانو پلار ټپي دی. په خبر کې د پیښې علت نه دی ښودل شوی، خو په تېرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او درنې واورې وشوي چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال له خپل روس سیال سره د کتنې پر مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې. انټرفاکس خبري اژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې ډګر جنرال محمد فرید له خپل سیال واسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلي دي چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې ومنله چې یو شمېر ایرانی چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو به د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې لرلو له کبله بندیزونه لګوي. دا لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې په پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا د مرګونو اقداماتو په ترڅ کې وځپل شول. اروپایي ټولنې پر هغو ایرانی وګړو او ادارو جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې مرسته کړې. دا بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیران به نن رسما لاسلیک کړي. په ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له کبله په تهران کې پیل شول او وروسته د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدل. او د ایران د پارلمان رئیس له متحدو ایالاتونو سره مذاکرات رات کړل. ویل چې امریکا یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. د امریکا ولسمشر پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران پر لور یوه لویه کشتۍ خوځېدلې او د اړتیا په صورت کې به خپل ماموریت په ډیر سرعت او تشدد سره ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران به ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف د امریکا سی‌ان‌ان تلویزیون ته وویل که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ترامپ یې غواړي. د ترامپ دې سخت خبرداری د ایراني چارواکو پراخ غبرګونونه وپارول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شېبوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس ده چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي. د همدغې موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوي وي، یعنی تر 500 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوي وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته یې بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا دی، شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شهر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټول اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټول اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و، هغه هم کمزورې شوه. د دې تر څنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکي هم زیات سول. لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شهري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې تر څنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارل سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځانګړي توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرستې څخه بینیاز سول. یعنی نور همغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرستې څخه دوی بینیاز سول. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزي حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزي حکومتونه هم منځته راغلل. د رنسانس په دوره کې د مرکزي حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په ارامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشرافو شتون د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډېرې ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کال دوام وکړ. یعنی 100 کال دغه جګړې همداسې ادامه درلوده چې 100 کال وروسته به دغه جګړې آرام شوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړی او دوی بریالي شول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نورو سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بنسانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانېدی چې په پښو ودرېږي او په واقع د تل لپاره د لاسه ورکړي. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ، او د صرافانو او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیه د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شهري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنی خواندان سول. خو دغه سیمه ایز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه بی برخه، یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. رازو پورو پاکی علمی او فرهنگی انسان ستا دا چی پا علمی او فرهنگی اوزای بیت سر رولو در انسان پا دوره کی در انسان دوره پا اروپا کی در طولنیز و سیاسی و اقتصادی بدلونون سر همغاره و در فکر هنر علم و فن پا برخه کی هم بدلونون من سراخلل در انسان در دیرو مهم ارخون سخیو داو چی انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستی یا هومانیزم او فرد پالنه ده ورسته لدی چی یا ورسته لدی چی دا صلیبی جګړې پای ته ورسېدلې د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدی تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي، یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپله انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه وه، دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربې هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه وه، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه همدغه طبیعي علوم. د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بېرته وګرځېدی. او دی لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په هکله نه پوهېدل. نو دی لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په هکله او د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنیو د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د ترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د احمد ترانه په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه لیری واقع و، یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لیری موقعیت درلوده. چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدی چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستۍ څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دوی وتوانېدی چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل یې هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لاره نه پیدا کوي، او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغۍ سره مخامخ کړه، ځینې مړه سوه په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولمب بیا په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی دي، یعنې د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیرو تجربو په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نوي سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسېدلی دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستوف کولمب څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دي هغه هند نه دي، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنې د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستوف کولمب په واسطه کشفېږي، مګر دی کریستوف کولمب بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، د هغو د جملې څخه امریکوس پوچي چې کله هلته رسېږي، دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کېږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کېږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونکه هیله میومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاصوین. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، بور سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مېست راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري، چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو، او لویدیځ ته د بیسکای خلیج، او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دي هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي، چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي، او د دې هیواد 2.5% خلک بیا د
عیسوی دین پیروان دي، یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1923 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودې، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 19 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 19 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څوارلسمې لوی دا چې څوارلسمې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ سوه، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته سو، او په 1980 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو، او هغه انقلاب بریالی سو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام راوسته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب یا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کال لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس بیا کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی، د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم افغانستان په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابراتو په برخه کې هم پانګه اچونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 کال کې د اروپا د پولي واحد یعنې ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ استاد درس د فرانسې په حکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حکله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ده چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او درېیم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده یعنې د په ایس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومتونه صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري: ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع چې دی هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شاله باندې ولاړ دي. انګلستان په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنې په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به راسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتودې قری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم، او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه وو، پکې بدبختیانې بیروزگاریانی لوگا تنده تا کلی کسی پا بانستان که وینو پا دقیق حساب بانی زده سیاس قومه چی زمان گا عمرونه سی پانزو سو دینور و ممالکو تقریبا نزیا و سر با مقایسش
درخم ریاضی او ادبیات کردل ایسه سمره گرد تکی لری یا مشترک وجه لری تاسو څنګه ریاضی او شاعری همزمان است په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل سره ده خو زمانه ما چې ده مطلق لپاره ریاضی او شعر و شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعری که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه شعر شاعري اولی د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر ته وایم چې شاوخوا دیارلس سوه پنځه اویا کال د موږ هجري شمسي کال دیارلس سوه پنځه اویا کال را په دې خوا مې داسې ماته ګوډه شاعري کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هېواد کې. نو هم هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې. ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه نو هم لږ لږه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه. زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه عده کومه نخره لیکمه. ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترگو کې کتاب کتاب خبرې وینم. کله پرې درد لیکمه، کله پرې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي. زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه. دلته نور مه راځئ، دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ، دا کور کنډر کنډر دی ښکلو. دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه. کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو. زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اورېدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دغه نه ده رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه د ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس مقامت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه امتحان پکی وی خو سره دا غیره مړه کوشش میکړه دې چې پکې هر څه زکم او ټولنه ته پېښ تر خپل ولسته زغای وډالې وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې؟ بلې،
مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کښې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کښې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند را کوو. خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کښې او هغې نه شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو. خو دویم بیت وایم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. ترتو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنې عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کښې بلې زه شاوخوا تقریبا داسې د 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کښې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کښې په 1970 کال کښې تاسې ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو؟ یعنې څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کښې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسې ته وکړه، کور یې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخېستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کښې د ما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر 12 پورې د ما شاګرد و. او نیکمرغه چې 12 ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کښې و. ما به کله کله په سینس کښې په ټولګي کښې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې تاسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګری په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې سره لرلې اړیکه نیوله اتادا چې څومره سره مرکه کړې وم ما ته وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوي کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره التا فرهنګي حلقې دی په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي؟ ډیره زیاته مننه
تکلیف. او دا چې کله موږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شهزاده کې موږ فرهنګي ټولنه خپل جوړ کړه او ادبي ناستې هم کولې یو نیم کره کتنې هم کولې سره او په باغ غونډه کې هم برخه سره اخستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه دغه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم غلوم ورته دی شیرزاد نوم ورته مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کومه چې اوس کوم رنګ لري موږ دا فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنګین کوو او وایي سلام بله.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رښتینه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ نه وایي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سر دا خو هیڅ امکان نه لري. دا خو هیڅ امکان نه لري. دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده. غنی بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي. دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صاحب را ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم دوه نمای او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي ځکه.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه. خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي سره شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسې ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مخکې د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي. ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي. راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه. د مخ جلوی دی تورتمونه تورې شپې ماتوي. ستا محبت یاغي بازی کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي بازی کړو ملامت نه دی. ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. کاکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه، ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب، ډېره زیاته مننه. عجیبه پوښتنه را وکړه. تکل صاحب، تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلی صاحب، تاسو یوازې شعرونه لیکئ او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه. غوښتل مې هم چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولاسې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیار دي ټولګي مې تیار دي خو فقط او فقط یو ځنې ستوند چې تا هغه زما اقتصادي مشکلات دي زه تکلف مو خو تاسو مخ کې زه خوونکی یم او رما معاش یا تنخواه مې ډیره کمه ده تاسو خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو خوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه بنیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته یعنی یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلهم تیاره شي
ډېره زیاته مننه په پای کې یوه لنډه پوښتنه زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکه څه ډېره زیاته مننه واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه زه واقعیت کې هم دري او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم دري خو قدر پنج مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول هغه ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و نو دري ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم او اردون بیا د پاکستان هېواد کې مې زده کړه شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دی خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلی که نه یې امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي او ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکئ آزاد شعرونه که نه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب ښکلې پوښتنه ده خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او فهم دا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامان
د ازادي ملما
Come on, die. پاوا